السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو یو ډله وایي چې دغه هیواد کې پر دو افغانانو د اعدام حکم عملي شوی دی. دغه سازمان پرون یک شنبه پر خپل ویبپاڼه یو راپور کې لیکلي چې د ربی شامراد او وسیم احمد په نوم دغه کسان د شنبه په ورځ د قزوین په مرکزی زندان کې اعدام شول. راپور کې راغلی چې 20 کلن ربی شامراد او 40 کلن وسیم احمد د کندز ولایت اوسیدونکي دي او درې کاله وړاندې د نشې توکو د قاچاق په تور ونیول شول. د ایران د بشري حقوقو سازمان تیر میاشت یو راپور کې وویل چې تیر 2023 کال کې لږ تر لږه 80 افغانان په ایران کې اعدام شوي دي. د بشري حقوقو سازمانونو او ملاتړي د دغو اعدامونو لپاره پر ایران نیوکه کوي او وایي چې د تورنو کسانو دوسیو ته په عادلانه توګه رسیدګي نه کیږي او اکثره تورن مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د خپل ماموریت د پای ته رسیدو اعلان کړی دی. نیکلاسن پرون یک شنبه په خپل ایکس پاڼه یا په پنی ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې خپل مسولیتونه د تیر مارچ میاشتې له لومړۍ نیټې پای ته رسیدلي. هغه لیکلي د ماموریت پای د افغانستان په وړاندې د اروپای ټولنې د سیاست د بدلون په معنا نه دی. نیکلاسن زیاته کړې اروپای ټولنه به په افغانستان کې خلکو ته د ژمنو او د دغې ټولنې د ګټو او ارزښتونو د ساتنې په هدف خپل حضور ته دوام ورکړي. د هغه په خبره دا مهال د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازولۍ مسؤلیت، د افغانستان او پاکستان لپاره د دغې ټولنې یو ډیپلوماټ دریان دریا مختوری. نیکلاسن د 2020 کال د افغانستان 2020 کال کې د افغانستان لپاره خپل ماموریت پیل کړ چې د ماموریت له پیل دوه میاشتې وروسته یې طالبان پر افغانستان واکمن شول. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دفتر په ایران کې د اتو پاکستانی کارګرو وژنه غندلې او له تهران یې غوښتي چې د پیښې عاملان پیدا او سزا ورکړي. د شریف دفتر پرون یک شنبه په دې اړه اعلامیه خپره کړې. د ازادۍ راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا لیکلي چې یو شمیر وسلوال د شنبه په ورځ د سیستان بلوچستان ولایت د مهرستان ښار یوې فابریکې ته ننوتلي او پر پاکستانی کارګرو یې چې په خوب کې وو ډزې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم د یک شنبه په ورځ دغه پیښه ترهګریزه وبلله او ویل چې د عاملانو د نیولو لپاره به لازم اقدامات وکړي. راډیو فردا لیکلي چې د پیښې مسؤلیت د بلوچستان د ازادۍ غوښتونکو پاوز په نوم بیلتون پال پاکستانی ډلې او دغه راز جهش العدل ډلې منلی دی. د بلوچستان د ازادۍ غوښتونکو پاوز د متحده ایالاتونو، اروپای ټولنې، بریتانیا او د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د ترهګریزې ډلې په توګه پیژندل کیږي. او د اوکراین پر سومي ښار د روسیې پرونی خونړی برید د امریکا او اروپای مشرانو غبرګونونه پارولې دي. د یک شنبه ورځ دغه توغندیز برید کې د دوو ماشومانو په ګډون څلور ډیر ستنه وژل شول او د 15 ماشومانو په ګډون یو څلورلس نور ټپیان شول. د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فون در لین دا برید د نړیوالو قوانینو ښکارا نقض بللی او زیاته کړې ده چې اوربان ته پیاوړي اقدامات پکار دي. په سیمه کې د آزاد اروپا آزادۍ راډیو خبریال ویلي برید د سومي ښار په مرکز کې هغه مهال شوی چې ګڼه ګوڼه زیاته وه او مسیحیان د یک شنبه ورځ عبادت لپاره کلیسا ته روان وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارو وزیر مارکو روبیو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې د همدې ډول غمیزو د مخنیوي لپاره د ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. د بریتانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا مشرانو هم دغه برید غندلی دی. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. ملګری ملتونه وایي له هرو 15 کابل ښاریانو څلورې غیر پلان شوو سیمو کې اوسیږي.
کله چې باران وشي خلک ډېر متضرره کېږي، ځکه د ښار ټول هغه د کثافات او خرابې اوبه وي چې هغه ټول په دې اوله ناحیه باندې راسمېږي.
افغان کډوال وایي له پاکستانه ایستلو یې کورنۍ سره ویشلې دي.
د ما پلار چې د سپینګیره ده تقریبا د 15 کلو په عمر کې ده، هغه لاړ اخوا د بلدغه ته واړه په درخه باندې کراس کې بارډر کراس کې او پاتې شو. موږ په پیښور کې ته پاتې شو.
د پاکستان حکومت له ایران غوښتي چې په هغه هیواد کې د اتو ایرانی پاکستانی کارګرو د وژنې عاملین په ګوته کړي او د طالبانو حکومت د اعدامونو په اړه د نړیوالو له غبرګونونو وروسته یو ځل بیا د خپل دې کار ننګه کړي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني راځو د دې خبرونه د سر راپورته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یا یو ان هابیټټ وای چې په کابل کې له هرو 15 کسانو څلورې په غیر رسمي یا غیر پلان شوو ځایونو کې ژوند کوي چې ژوند یې زیانګالې دی. د دې پروګرام مشر سټیفانی لوس هم تیر ورځ پر خپل ایکس پانل لیکلی چې تمه ده له پاکستانه د کډوالو د بیرته راستنېدو له امله نه یوازې په کابل بلکې په ډیرو ښارونو او ښارګوټو کې هم د دغو سیمو د خلکو شمیر زیات شي. په ورته وخت کې یو شمیر کابل ښاریان او د افغانستان د ځینو نورو ښارونو اوسیدونکو د لومړنیو ښاري خدمتونو د نشټوالي له امله شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام یو ان هابیټټ وایي کابل چې د افغانستان د ښاري نفوس له 40% زیاته برخه لري، له هرو 15 اوسیدونکو څلور یې په غیر رسمي غیر پلان شویو سیمو کې ژوند کوي، هغه سیمې چې له اساسي ښاري خدمتونو بې برخې دي. یو ان هابیټټ د یکشنبه په ورځ د اپریل په 14 په خپل ایکس پانل لیکلی چې دا سیمې په ځانګړې توګه د شدیدو اقلیمي پیښو له امله زیانګالې دي. هغه موضوع چې د دې ادارې په ټکو د اقلیم د بدلون په وړاندې د اغیزمنو ګامونو بیړنۍ اړتیا رابرسیره کوي. له دې سره په افغانستان کې د دې پروګرام مشر سټیفنی لوس په خپل ایکس پانل لیکلی تمه ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو په پراخه توګه د بیا میشتېدو سره به نه یوازې په کابل کې بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو ښارونو او ښارګوټو کې هم د دغو اوسیدونکو شمیر زیات شي. نوموړي ټینګار کړی چې سرپناه، اوبو ته لاسرسی، خدمتونو او د ژوند فرصتونه د ادغام او باعزت ژوند بنسټونه دي او یو ان هابیټټ د ښارونو په رسمي جوړښت کې د دغو سیمو د اوسیدونکو د پراخ پیوستون ملاتړ کوي. غیر رسمي غیر پلان شوي سیمې معمولا د قانوني چوکاټ څخه بهر او د ښاري نقشې له څارلو پرته رامنځته کیږي او ډیری دا سیمې زیربنایي اساسي خدمتونه لکه پاکې اوبه، برېښنا، د ککړو اوبو مدیریت سیستم او لاما ترانسپورت ته لږه ګټه پورته کولای سي. یو شمېر کابل ښاریان هم وایي چې په خپلو سیمو کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د دې ښار د 15 ناحیې یوې اوسیدونکې مېرمنې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
کوچا کې باران نه لای میشه،
دا وایي کله چې باران کېږي کوڅې خټې کېږي، د شپې د کوڅې وکیل یا مرستیال زنګ وهي، بیا بلدوزر راځي، اوبه اوباسي، خاورې او ریګ پرې اچوي او هر کله چې د اوبو له کمښت سره مخ سو موټر راځي او اوبه ترې اخلو. هر لسو یا شلو ورځو کې بې اوبو کېږو او بیا له موټره اوبه اخلو. دا ستونزې یوازې په کابل ښار پورې محدود نه، بلکې د ننګرهار د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي هم له دې عمله شکایتونه لري. د دې ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
د ښار اوبه ټول کله چې باران وشي خلک ډېر متضرره کېږي، ځکه د ښار ټول هغه کثافات هغه خرابې اوبه وي چې هغه ټول په دې اوله ناحیې باندې راسمېږي او د دې سره نو دغه اوبه ځمکه کې جذب شي. اوس تقریبا 300-300 زمونږ سرکونه نخ کړي او دغه اوبه خامخا سرات کوي. هغه خلکو چې کورونو کې بندې ویستي وي، بورونه یې وهلي وي، نو بیا هغه اوبه قابل د استفادې نه وي. هغه سکل کېږي نه، ځکه یو رقم بوی کوي.
د ملګرو ملتونو د بشر میشتېدو پروګرام یو ان هابیټټ مخکې ویلي و چې د افغانستان ډیری خلک په ځانګړې توګه ښځې او نجونې په غیر پلاني او غیر رسمي سیمو کې ژوند کوي چې د دغه سازمان په خبره د اقلیم له بدلون او طبیعي پیښو لکه سیلابونو، زلزلو او د اوبو له کمښت سره مخ دي. د نړیوالو بنسټونو او مؤسسو د موندنو له مخې په افغانستان کې د طبیعي پیښو او اقتصادي ناورین له امله ښاري او کلیوالي کورنۍ په بېلابېلو کچو اغېزمنې شوي دي. ملګرو ملتونو سازمان تیر کال د اقلیم د بدلون د نړیوال کنفرانس په پیل کې ویلي و چې افغانستان د اقلیم د بدلون عمل د نړۍ شپږم زیانګاله هیواد دی چې له عمله یې سخت زیانمن او له پایلو سره د مقابلې لپاره کمې اسانتیاوې په واک کې لري. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې مشر متی الحق خالص ویلي ټولو هیوادونو او بېلابېلو لوریو ته اړینه ده چې د اقلیم د بدلون سره مبارزه وکړي او په هغو سیمو کې چې زیانونه ورسېدلي دي په ګډه ورته کار وکړي. ملګري ملتونه وایي افغانان ښایي اړ سي چې د خپل ژوند په بېلابېلو برخو کې د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمولو لپاره نوې او غوره حل لارې ولټوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
اوریدونکو اوسم ورزو پاکستان ته چیرته چې د اپریل ل لومړۍ نیټه را پدې خوا په دو لوی خارنو اسلام آباد او راولپنډۍ کې پر افغان کډوالو کړی تنګ شوې ده. په دې ورستیو کې ملګرو ملتونو وویل چې په همدې شاوخوا دوه اونیو کې شاوخوا 15,000 افغان کډوال له پاکستان راستانه کړای شوی چې په دې کې 14,000 هغه کسان دي چې په زور اخراج شوی دي. که څه هم بیلابیل نړیوال سازمانونه او د طالبانو حکومت له پاکستان غواړي چې د کډوالو د رایستلو دغه بهیر ودروي، خو داسې ښکاري چې پاکستان په دغه غوښتنو غوږ نه دی ګرولی او دا لړۍ لا هم په چټکۍ سره روانه ده. په دوی کې داسې هم شته چې د کډوالۍ له کبله یا هم د پاکستان د اخراج له کبله کورنۍ سره ویشلې دي. په پاکستان کې مشته یو شمېر افغان کډوال وای چې دغه هیواد حکومت له خوا د کډوالو د استلو د غیر منظم اقدام له امله کورنۍ ویشلې دي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې زیاته کړې چې د بیلابیلو کورنیو غړي نیم په پاکستان کې پاتې دي او نیم افغانستان ته ستانه کړی شوی. په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو یو شمېر ملاتړي هم دا موضوع تاییدوي، وای چې د وضعیت افغان کډوال له جدي ستونزو سره مخامخ کړي. په دې اړه پام وکړئ د راستول شوی راپور ته چې د وو هغه کډوال په غږ پیلېږي چې خپل په خور خو کورنۍ غړي افغانستان ته ډیپورت شوی.
د ما بلار زده سپینګیر ده تقریبا د 15 کلو په عمر کې ده. هغه لړ اخوا د پردغه ته وړو په ترخه باندې کراس ک بارډر کراس ک او پاتې شو مونږ په خور کې ته پاتې شو.
بختیار خان د پاکستان د پلازمینه اسلام آباد ایستل سوی افغان کډوال دی چې په خبره ای دا محل د دغه هیواد د خیبر پښتونخوا ایالت په پیښور ښار کې په بی برخلیک حالت کې مشت او نیمای کورنۍ په جبري ډول افغانستان ته استول سویدا. د ازادي رادیو ته وویل سره لدی چې د او کورنۍ ټول عمر پاکستان کې تیر سوی، خو د پاکستان حکومت لخوا د کډوالو د جبري استلو بهیر کې کورنۍ وویشل سو او اوس لګنو ستونزو سره مخ دي.
نیم وخت نیم دلته دی و سره ګډ وډال له او کورنم چې کوم په اسلام آباد په جته را کې و اغل ته هر سلاړ زب شو مکمل ټول په زو زبردستی را وښړلو. کمې پیسې و کم سه مونږه کومل خواري کړو ټول زب شو. مشکلات خو ډیر و زما کوم دغه خو نه لرو بل څه تقریبا 15 کال کېږي چې مونږه هجرت کړو دلته په پاکستان کې میشتو. هغه په زو زبردستی وخت مثال وګاړو کې واشل ماشومان خځه زنانه ټول وچته.
په اسلام آباد کې بل افغان کډوال یوسف خان وایي د لوی کورنۍ ډیری غړي له ورته کډوډیو سره مخ شوی او آن په خبره د ټلیفونونو او انټرنیټ نه لرلو له امله آن دیو بل له احواله هم نه دی خبر. د ازادي رادیو ته وویل
موږ تر بور بیا سایس وا په اتک کې ونی ول زومن غریبانان دلته پاتې دي. سایس وا غي اسلام آباد ترغله او ګاډه سوزکه سه ده هغه او کې کوارت ده بوته او دوی ډیپورت کړو. دغه دوم نه ما شومان او زنانه دوم نه دې د لسانه سي بيني سي کنه شپې ټریلر راو واړی او شپې بار کې او سر ملازان موټروي ته وخی ځي کنه موټروي باندې بارو بار ځي
د افغان کډوالو دا ویشل سوی کورنۍ وای څوک چې افغانستان ته جبري ستنه کړل سوی اي سي سي او څوک چې پاتې دي پی او آر کارتونه لري. اي سي سي د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 8,40,000 افغان کډوالو ترلاسه کړی دي. افغانستان ته تازه ستنه کړل سوی د افغان کډوالو کورنۍ هم ورته خبره کوي او وایي چې د چا میرمنې او چا ماشومان په پاکستان کې پاتې دي او له چا هم د خپل کورنیو سرپرستان. په تورخم کې د کډوالو لپنغالي افسر خان ازادي رادیو ته وویل
میرا سره او که خو وان تکول دایره کړل قی بیزه تکړلو
او بس راوړولو کور ته پاتې پوره مشکلات سره مخ یو پوره دسي مشکلات دي چې دی غاړو سره کور نه مطلب څوک کار ته تللی دی هغه په د کار ځای نه وړل شوی دی او څوک چې په کور کې دی د کور نه شان جی کړی دی نو یو ډیره بې نظمی روانه ده او ظلم او زیاتی روان دی.
په پاکستان کې د کډوالو د حقونو یو شمېر فعالان هم دا خبره تاییدوي او وایي چې د کډوالو د ایستلو د بهیر د نامنظموالي له امله ګڼې کورنۍ سره ویشل شوي دي. له دې ډلې په کراچۍ کې د کډوالو د حقونو مدافع وکیلې او د پاکستان د ګډ اقدام کمیټې جی ای سی غړي منازې کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان باید د دې ګډوډیو مخه ونیسي.
څوک پیدا کې هغه د گلی نوړي په بازار کې څوک پیدا کې هغه د بازار نوړي نو داسې هم ډېر او بیا مطلب په میاشت کې وخت هم کم وي داسې وخت بې ورځې ټایم وي نو سیدا تر نه معلوم کړي چې کوم پولیس سټېشن وړې دي کس او کوم ځای ته وړې دي. یو دا هم مسله ده نیمای کورنۍ سره پیوار کارډونه دي نیمای ای سی سي دي نو دلته دا ستونزه زیاته ده نو چې کله ای سی سي کارډ والا یو سي که د کور نه یو کس هم یو سي نو هغه فیملی سپریشن چې کوم
پاکستان د اپریل لومړۍ نیټې راهیسې په دغه هیواد کې د میشتو بی اسنادو کډوالو او افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکو د نیولو او ایستلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د شمیرو له مخې په دې بهیر کې د یاد نیټې لپاره د اپریل تر لسمې نیټې کابو 15,000 افغانان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د افغانانو د جبري او ظالمانه ایستلو پر ضد د اپریل له 15 به په چمن کې د پی ټی ایم سیاسي ګوندونو او د سوداګرو ټولنې په ګډه احتجاجونه پیل کړي چې وروسته به د ټاکلي مهالویش له مخې په نورو ښارونو کې هم دوام ومومي. که څه هم د افغان کډوالو پر روان بهیر څرنګوالي د بشري حقونو ګڼو بنسټونو او ملګرو ملتونو غبرګونونه ښودلي او د پاکستان له حکومته یې د دې حالت د درېدو غوښتنه کړې، خو پاکستان نه یوازې دا بهیر درولای نه دی بلکې ورځ بلې ته یې خپل عملیات لا شدید کړی دي.
په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي چې د افغانانو د جبري او ظالمانه ایستلو پر ضد به د اپریل له 15 نیټې د دوی غورځنګ سیاسي ګوندونه او سوداګرو ټولنې په چمن کې ګډ لاریونونه پیل کړي. د دغه غورځنګ د صوابۍ او خیبر پښتونخوا همغږي کوونکي خیرالامین ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له پرون راهیسې په چمن او ځینو نورو سیمو کې خپلې چارې پیل کړي. له خیرالامین سره زموږ همکار فیروزه عزیزي مرکه کړې ده.
او دغه ملته زمونږ جنوبي پښتونخوا کې ملګرو ته ویلي دي هلته چونکې رش ډېر زیات دی نو مونږ ورته هلته کې چې کم دی نو مونږ دې ته وایي تاسو د خپل کیمپونو ولګوئ احتجاجونه وکړئ هلته کې او دلته کې په خیبر کې ورته مونږ خپل ملګري لیږلي دي مونږ ورته وایي چې تاسو څومره کومک ته دي کېدی شي. بیا هم په فیسبوک باندې هم دا ورکړي دي چې کومو ملګرو څه سامانونه وي نو هغه مونږ سره تاسو امانت کې خدای شي که تاسو بیا واپس را دی او کنه پرس کو تاسو وایي چې دا مونږ له خرڅ کوي یا چې تاسو امانت وي دا مونږ سره پراته وي. احتجاجونه مطلب دی مشر خو اعلان کړی دی نو مونږ اول چې کم دی چمن نه دغه شروع کړي نه نه
دا 15 د اپریل په 15 نیټه باندې دا کې څنګه پروساده دا په دې اړه معلومات راکړي او دا نن چې تاسو ویلي چې عمل انده کار شروع شوی دا احتجاجونه مشخص انده په کومه سیمه کې شروع شوی دي؟
دا دا په چمن کې دمغه جنوبي پښتونخوا نه شروع شوې دي.
د دې هدف تاسو دا ویلې چې یو خو بداوی پکې چې د کومو کډوالو چې غوي په زور له پاکستان او افغانستان ته استول کیږي دا غوي د کوم مالونه او شتمنې چې پاتې کیږي په پاکستان کې هغه به تاسو خوندي ساتي؟
بالکل، یعنی مونږ دا غي نه ورستم د امانت په وی چې کلم دی غواړي دل ترازی مطلب دا برغي دا سي امانت به لکه د مور په چې به مطلب د مال تک په خیبر کې ملګرو ته وی دي دل ته په سوابه کې مونږ ټول زیات دغه کړی دي چې دا کوم ملګر ته دغه سره برکه کیم ته نور کمپونه دی را سره نیمنګوي چې څومره مطلب کډوال زی نو دا غینه خلک دا دغه ډیر پنیم قیمتونه باندې علی بالکل اسی ته علی تل تک واټر کې ود سره ډو پریدی نه کنه ډیر ظلم شروع دی خلکو نه پیسې مخت اکثر علی نیمنګو چې چا قیمتي سامان نه وی دا چې سوي نمون سره دلته کې زمينه شته ری مونږ ورته سنبال کو او چې کله مطلب دی واپس دا غواړي نو مطلب دی دا غیر په امانت وی دا ورته مونږ ورکو.
اصل کې د دې احتجاجونو هدف څه ده؟ کوم احتجاجونه چې تاسو غواړئ پایلې کوي دغه موخه څه ده؟
یعنی د موخه دا هدف ته کنه چې دلته کې چې څومره ظلم مطلب موږ سره کېږي دا موږ په افغانستان کې دا موږ په لوی کور کې کېږي. ٹھیک شو، مونږ یو کام یو خلق یو وجود یو نو مونږ مطلب د غاصب چې کم دینو راغلي دي او مونږ چې کم دینو په اول خو په ایسو کې تقسیم کړی یو او بیا چې کم دینو زمونږ مطلب د کلتور زمونږ مطلب د فارسمانی گزار کړی دي. نمنګ واو چیرې دمنګ اوس کم احتجاجونه دمن نړۍ ته خو چې موږ پرمن خلک مطلب ته دا بیرونی عوامل دي او زمونږ چې کم دي نو ته مدنیات دي زمون سره لاري دي مطلب موږ الله پاک چې کم دي نو دا وسایل لا کړی دي نو دا مطلب دي موږ ته نه پری دي نو په دې باندې چې کم دي موږ احتجاجونه کوو.
تاسو به دا احتجاجونه یوازې په څو ولایتونو څو ښارونو کې تر سره کوي نه کنه دا به ټول پاکستان کې جاری ساتي؟
انا نه ټول پاکستان من کراچی کې مو کوټه کې مو په پېښور کې مو دلته کې په سوابه مردان کې مو مطلب سمره خارونه دي انا من په پاره کې کو بسواد کې مطلب دې لري پاره دا کو
فکر کوي چې تاسو دا احتجاجونه به رنگ راوړي مطلب دا به ګټور تمام سی او حد اقل د یو مودې د پاره به د افغان کډوالو د استلو مخه ونیول سي او یم کوم مخه نه نیول کیږي د دې بنظمۍ مدیریت بس هم وسی یا به دا سم په مناسب ډول باندې د خلک تنظیم سي او بلیګل سي.
نو زموږ امید دی چې را لکه د سره به یو فریش رجوع د کورټ پتر باندې مطلب د حالې ځلې کوم ټول ملګرو سره رابطه وي خپل وکیلانو سره رابطه وي او دا رحم خابس رنگ وروړي.
د پی ټی ایم یو غړی خیرالامین و چې زموږ له همکار فیروزی عزیزی سره یې د خپل پلان شو لارینونو په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو یو شیبه ورزو د سیمې او نړۍ تودو مسلو ته یو موضوع چې مخکې مو په خبرونو کې هم واوریدل هغه دا چې د اوکراین پر سومي خار د روسیې پرونی خونړي برید د امریکا او اروپایي مشرانو سخت خبرګونونه پارولې دي. یک شنبه ورځ د غتوغندیز برید کې د دوه ماشومانو په ګډون څلور درستنه وژل شول او د 15 ماشومانو په ګډون 112 نور ټپیان شول. برید داسې مهال وشول چې مسیحیان د خار په مرکز کې کلیسا ته روان وو ترڅو د یک شنبه د ورځې عبادت ترسره کړي. بلورته په پاکستان کې له ایران غوښتل شوی چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستانیو وګړو په وجنه ککړ کسان ونیسي. دا چې پیښه څنګه رامنځته شوی او پاکستان اوس څه غواړي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم محمد شهباز شریف له ایرانې او چارواکو غوښتي دي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستانیو کارګرانو په وجنه کې ککړ کسان ونیسي. د پاکستان دولتي رادیو وایي د وزیر اعظم دفتر د اپریل پر 14 په بیان کې ویلي د ایران حکومت باید سمدستي په وژنو کې ککړ کسان ونیسي، هغوی ته سخته سزا ورکول باوري کړي او د دې ظالمانه کار تر شا وجوهات په ډاګه کړي. د پاکستان دولتي رادیو وایي چې شریف د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته امر کړی دی چې د وژل شویو کسانو جسدونه هیواد ته د لیږدولو لپاره دي اقدامات وکړي. دا تر هغه وروسته ده چې د چارواکو په وینا وسلوالو د اپریل پر 12 د ایران په سیستان بلوچستان کې د ګاډو په مستری خانه کې اته کارګران ووژل. د جرمني خبری اژانس وایي هغه کسان چې ویدول نو وسلوالو ورکشاپ ته ورننوتل هغه یې وتړل او وی ویشتل. د ایران سیستان بلوچستان ولایت د پاکستان له بلوچستان صوبې سره پر پوله پروت دی. د پاکستان د اردو ژبې جیو نیوز ټلویزیون او د انګریزي ژبې ډان ورسپانې ویلي دي چې وژل شوي کسان د پنجاب د بهاولپور اوسیدونکي ول. په همدې حال کې په پاکستان کې د ایران سفارت په سیستان بلوچستان کې برید په کلکه غندلی دی. په اسلام آباد کې د ایران سفیر رضا امیری مقدم د اپریل پر 14 پر ایکس یا پخوانی ټویټر د سفارت بیان خپور کړی دی. په بیان کې راغلی تر هغه ټول سیمه ته شریک غواخ پیښ کړی دی چې پر ضد یې باید ټول هیوادونه ګډې هڅې وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په سیستان بلوچستان کې هغه کسان چا او ولې وژلې دي، خو د جرمني خبری اژانس وایي بلوچ بلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای او د پاکستان ډان ورسپانه وایي د بلوچستان ملي پوځ بلوچستان نیشنل آرمی په نوم بلتون پال ډلې رسنیو ته په استولي بیان کې د برید مسؤلیت منلی دی. مشال رادیو البته په خپلواک توګه دا معلومات نشي تاییدولی. د پاکستان حکومت اکثر شکایت کوي چې بلوچ بلتون پال ډلې په سیستان بلوچستان کې پټنځایونه لري او له تهران یې پر ضد اقدامات غوښتنه کړې ده. دا راز تهران هم اکثر وایي چې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې ایران ضد وسلوالې ډلې فعال دي چې اسلام آباد یې باید پر ضد اقدام وکړي. د اسلام آباد او تهران ترمنځ تعلقات د 2014 زیږیز کال په جنوري کې د بلوچستان له پنجګور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو د ایران د بی پیلوټه الوتکو او توغندیو د برید لوجې ترنګلی شوی ول. تر دې وروسته اسلام آباد د جنوري پر 13مه سهار وختي د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ترهګرو پر پټنځایونو د بریدونو خبر ورکړی وو چې پکې د ایرانۍ چارواکو په وینا د څلورو ماشومان او درو ښځو په ګډون نه کسان ووژل شول. تر هغه پیښو وروسته د دواړو هیوادونو سفارتي اړیکې د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې وې. خو د جنوري پر 26مه د ایران او پاکستان سفیران اسلام آباد او تهران ته ستانه شول او د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي اړیکې تر لنډې ترنګلتیا وروسته بیا پر ځای شوې. تر دې وروسته دواړو هیوادونو د 2014 زیږیز کال په اپریل کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډو هڅو کولو توافق کړی وو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو تاسو ازادۍ رادیو ته غوږ یی. ورورو د دغه خبرونه د خبری برخه د پایښې بوته نګدې شوې یو روستای راپور راخلو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا ورستیو ادامونو ته تر پراخو نړیوالو خبرګونونو ورسته د طالبانو مشر ملا هبت الله د دې په خبره قصاص د شریعت یو امر بللی او پر عمل کېدو یې ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت د اپریل په 10مه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څلور تنه اعدام کړل.
داسې مهال چې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام ورستۍ پیښې د نړیوالو لخوا وغندل شوې او پراخ برګونونه ورته وښودل شول، د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده یې پر عملي کېدو ټینګار کړی. نوموړي په کندهار کې وی جوړې شوې غونډې ته دا خبرې کړې چې غږیز بڼه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپل ایکس پاڼه خبره کړې. په ورته وخت کې د طالبانو سترې محکمې هم د دوی لخوا وروستیو اعدامونو په خبرګون کې یو شمېر څرګندونو ته خبرګون خودلې. د طالبانو د سترې محکمې په اعلامیه کې چې ویاند عبدالرحیم راشد د اپریل په 12مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي چې په دې تړاو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې څرګندونې د تعجب وړ او نامنصفانه دي. په اعلامیه کې د دوی په خبره د قصاص په ګډون د ټولو شرعي احکامو په پلي کېدو ټینګار شوی او دا د دین شرعي نظام او ولس غوښتنه بلل شوی. د طالبانو حکومت د اپریل په 12مه د افغانستان په دریو ولایتونو بادغیس، نیمروز او فارا کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړل چې د چارې ګڼ غبرګونونه لرل. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د اعدام سزا د انساني کرامت او د ژوند له حق سره په ټکر کې بللي ویلي چې شواهد ښیي چې دا سزا د جرمونو په مخنیوي کې اغیزناک نه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم د اعدامونو غندلي او پر خپل ایکس پاڼه یې لیکلي چې د اعدامونو په ګډون د طالبانو له لوري نورې فزیکی سزاګانې د نړیوالو قوانینو نه ښکاره سرغړونه ده او باید سمدستي بندې شي. د غراز یوناما او د بخښنې نړیوال سازمان هم په جلا جلا اعلامیو کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا ډول مجازات سملاسي بند کړي. خو د طالبانو حکومت سره محکمې په خپل تازه اعلامیه کې ویلي چې د دوی په وینا د قصاص دا حکم د وارثینو د حق، د ټولنې د اصلاح، د عدالت د پلي کېدو او د جرمونو د مخنیوي لپاره پلي شوی دی. خو یو شمیر حقوق پوهان له دې ډلې عبدالواحد سادات وایي د طالبانو په محکمو کې تورنو کسانو ته لزانه د دفاع حق نه ورکول کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
معلوم دار خبره ده چې قصاص یو شرعي اصل ده، مګر په شریعت کې هم شرایط لري او دا شرایط تطبیق شوی دی کنه. اصلي ټکی د مجرم حقوق ده. په هر حالت کې د مجرم حق د هغه د دفاع یا وکیل دفاع شتون ده چې معلوم دار دا شرایط په نظر کې نه دی نیول شوی ده.
د بشری حقوقو فعال صفیه عارفی هم په دې باور ده چې دا رقم سزاګانې انساني وقار ته زیان رسوي.
اعدام تر ټولو سخته سزا ده چې له امله یې محکوم له منځه ځي. مجرم ته د فکر د اصلاح هیڅ فرصت نه ورکول کېږي. دغه شان انساني وقار ته زیان رسي. دا ډول سزا د بشري حقونو له معیارونو او د جزا له قانون سرغړونه ده او بیا د یوې داسې ډلې له لوري پلي کېږي چې په خپله یې د ترهګریزو کړنو له امله د انسانانو په وژلو کې لاس لري او جرمونه یې ترسره کړي دي.
د طالبان حکومت له 2022 کال راهیسې لکه چې بیا ځلې واک ته رسیدلي اعدامونه او نورې فزیکي سزاګانې پیل کړي. دوی تر اوسه 10 کسان په محضر کې اعدام کړي. د بشري حقوقو سازمانونو دا ډول مجازات د نړیوالو قوانینو خلاف او د طالبانو د 1990 لسیزې سخت دریزه تګلارو ته بیرته ستنېدل بللي او له طالبانو یې غوښتي چې دغه ډول سزاګانې بندې کړي. خو طالبانو په وار وار دغه ډول سزاګانو پر پلي کېدو ټینګار کړی. د طالبانو حکومت د سترې محکمې په تازه یو بیان کې دا هم ویل شوی چې د اپریل په 12مه په خوست خوست او جوزان کې د 15 خزو په ګډون دیار لس کسان د بیلابیلو جرمی کړنو لامل په عام محضر کې په درو وهلي او په بندي محکوم کړي. د طالبان د حکومت د معلوماتو پر بنسټ د 13 دریو کلونو په ترس کې کوم کسان چې د بیلابیلو جرمونو په تور په درو وهل شوی شمیرې 298 تنو ته رسیږي چې یو سلسله ویختې میرمنې دي.
فاصل کې زه د لغمان ولایت د علي شنګ ولسوالۍ په مایل دار کې زمونږ کلی شمیانو میږي. زه په شمیا کې البته پیدا شوی یم او بیا نو زمونږ هغه غرنیزه سیمه ده، هغه سیمه ولته چې دی خو زما والد صاحب بیا همزمان په مرکز کې بېدندم درلودله. نو ما دغه خپلې ابتدایي زده کړې چې دی هغه په د شمیا په ابتدایي مکتب کې ترسره کړو. بیا وروسته د دې لپاره چې هلته دغه د تعلیم کیفیت چې دی هغه ډیر مناسب نو، نو د دې لپاره بیا زما مرحوم والد صاحب وپتېله چې زه باید مرکز ته لاړ شم. هلته خپل روخان علي لیسه کې باید داخله واخلم. نو بیا همدا و چې زه ډیر کشر وم په هغه وخت کې، یعنی شاید زما عمر به 9 کاله به و. البته چې زه 9 تر 10 تر منځ و چې بیا زه لغمان مهترلام ته خپل والد صاحب خواته لاړم چې زمونږ مور بیبي چې دا هغه په خپل وطن کې وولې. زه راغلم ځکه زما والد صاحب پوهېده چې دا زده کړو ارزښت څومره دی، اهمیت څومره دی. نو همدې نیت باندې زه بیا ما خپل ژوند د والد صاحب سره هلته تیره و. بیا چون مکاتب زمونږ مونږ ته لنډول هلته، نو زه بیا روخان علي لیسه کې چې د لغمان یو پیژندل شوی لیسه ده چې په زرګونو کادرونه خپل په غیږ کې لري چې دا غیږ څخه فارغ شوی دي، بیا ما هلته ما داخله واخیستله. نو بالاخره بیا د روخان علي لیسې څخه ما زه فارغ شوم. او وروسته د هغې نه بیا د کانکور ازموینه مې ورکړله او بالاخره بیا مې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوم. او هغه زما د خوښې پوهنځی هم و، چون ما حقوق او ادبیات دا زما د خوښې پوهنځی و چې بالاخره بیا هلته زه له انګلیسي ډیپارټمنټ څخه بیا فارغ شوم. نو ما تر څنګ بیا ماستري مې په نړیوالو روابطو کې کړې ده چې هغه بیا د هېواد بهر ده. نو دغه زمونږ د پیدایش او ستاسو د سوال مطابق زمونږ د زده کړو او د تحصیل د یو سفر چې تر تاسو مې راورسو.
په شې سپ تاسو ولې په انګلیسي برخه کې مو ادبیات ولې دي، انګلیسي ادبیات مو ولې دي او علاقه مو دغه ادبیات او حقوق سره په مکتب کې بیا په کوم زمینو کې شوق ډیر و، کوم مضمون کې تکړه وي، مکتب کې څومره نمره وي؟
زه په مکتب کې زه په ریاضي پرته په ټولو مضامینو کې ډیر تکړه وم. او ریاضي او هندسه او مثلثات چې وروسته راتلل دا راته له زره سخته ول. نور ټول اجتماعي علوم چې کومول یا دینی علوم چې کومول هغه کې مزه ډیر زیات لایقه وم. ولې په دې ریاضیاتو کې بیا نسبتا دومره ار څومره چې کوشش کوو هر اقل، یعنی هغه سطح مو ډیر زیات لوړه نه وه. ام زمغه نمرې مو چې په اوسط شکل باندې به وي، نه خدای مو کړم د ناکامۍ سطح وه او نه هم د ډیر زیات لوړې نمرې به وي. ولې په ټوله کې زه متر نه هم صنف پورې دوهم نمره وم. او بیا د دوهم بیا چې کله زمونږ لسم تتللو نو څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله موږ نورو مکاتبو ته ولېږلو. هلته چې کله ولېږلو نو موږ مختلفو صنفونو کې کېنولو. درجه بندي د امتحان د نتایجو پر مطابق نه وه، بلکې دا دغه زمونږ د مکتب چون تر نامه پورې و. بیا موږ تقسیم کړلو روخان لیسه کې په مختلفو صنفونو باندې. نو دا مکتب کې چې دی دا سالم رقابت موجودی. نو سالم رقابت د همصنفیانو سره هم په هر صنف کې څوک غواړي چې اول نمره شي، څوک غواړي دوم نمره شي. نو دغه کله چې موږ روخان لیسې ته لاړلو هلته دغه زموږ سالم رقابت له منځه لاړ. په دې معنا چې هغه ملګري چې موږ درلودل هغه مختلفو مکاتبو او مختلفو صنفونو ته لاړل. نو بیا تر یو لسم صنف پورې موږ دغه د زده کړو سره زموږ علاقه مخ په کمېدو وه. هغه او دا ډیر مهم صنفونه دي لسم یو لسم او دو لسم د مکتب په دوره کې دا تر ټولو مهم دي ځکه چې ته کانکور ته نږدې کیږي او هغه تر ټولو لوی تصمیم نیون کې صنفونه هم دادي ولی دغه د ملګرو ویش په نورو صنفونو او دغه د سالم رقابت نشتون د دې باعث شو چې زمونږ به لږ ذره علاقمندي له درس سره کم کړه ولی خوشبختانه بیا د یو لسم صرف دغه منځنیو میاشتو ته چې کله ورسېدلو نو بیا زمونږ بالاخره مونږ هغه د ملګرتیا ماحول جوړ شو بالاخره د نو هم صنفیانو سره چې کله بلد شلو بیا هم مونږ خپل زده کړو ته په شدت ادامه ورکړه چې خوشبختانه بیا له دولتم څخه په عالي درجه باندې فارغ شلو ولی هغه د نمرو کټګوري چې واز مونږ له 15 کته بیا په دولتم کې ځکه چې تر اخره پورې هغه د ملګرو نشتون هغه د صنف ماحول هغه تاثیرات زمونږ سره پاتې شلو
یعنی د دې نه ښکاري چې تاسو ډېر اجتماعي کس و یو ملګرتیا او ملګرو شتون د ډېر ضرور په صنف کې ساتل لپاره څومره تفاوتونه وو په شي صاحب کله چې تاسو په لغمان کې درس وایلی ننګرهار کې مو بیا درس وایلی اوس چې کاناډا ته تللی یاست اتمن د خپل شاوخوا دوستان ملګري یا ماشومان چې مکتب ته وړي دی مکتبونو کې څومره تفاوتونه دي که په ټول کې د افغانستان د نن هغه د کلیوال سیمو خارج سیمو مکتبونو سره مقایسه کوي څه توپیر ویني
یو خود د تعلیمي برخه ده او یو د اجتماعي ژوند برخه ده اجتماعي ژوند برخه چې موږ څومره ورسته دوه غمره خوندور کیږي که موږ په کابل کې هغه ډیر خوندور بیا چې موږ لغمان کې هغه تراغي ډیر خو بیا په لغمان کې چې موږ خپل ولسوالۍ خپل سیمه کې هغه یو نوبل ژوند چې متاسفانه بیا باغې ته موږ هیڅ وخت کې شاید ونه شو راګرځېدلی ولی امیدوار دي ولی یو تعلیمي برخه چې وا تعلیمي برخه چې څومره د خارج ژوند ته نږدې کېږي څومره چې هغه غوره ځایونو ته ځي هلته فرصتونه زیات دي هلته د تعلیم کوالټي نور هم ډېریږي موږ چې کوم خپل هغه مثلا د ولسوالۍ او د کلي په مکتب کې چې هلته کوالټي ډېره ضعیفه وه هلته به هم زما مشر ورور او زما مرحوم والد چې به ما سره ټول ورځ په کور کې په ټول مزامینو کې کار کوو هغه به ما ته زده کړې راکولې هم جنان به زما استادان هم چې چون زیرک او لایق شاګردم یعنی په لومړي زلزال ته شاګردم د انضباطانو لړۍ ما شروع کړل زمنګ په مکاتبو کې د تنظیم د پاره د مکتب ځال ته د یو نوښتګر متعلم په خپل ابتدایي مکتب په دوره کې نو د دې لپاره زه لایق از کوم چې زما د کورنۍ سپورټ او حمایت زما سره ولې الته د تعلیم په برخه کې کوالټي هغه معیاري نو الته چې د پخوانی استادانو مکسره د نه هم نه فارغ ول چاتر یو لسمه پورې مکتب لوسته نو تبا ناوی بیا او عمر مسلکی نو ول نو د دې لپاره الته د تعلیم کوالټي ډیره ضعیفه و بیا بل اخر چې زه لغمان ته راغلم لغمان به تر اوازه کدل ته نیو استادان دا هغه د لسانس استادان په هغه وخت کې شروع شل دولسم پاسان استادان الجینی او بیا یعنی دا موږ د پاره هغه وخت کې غلیمت چې موږ خاصه تو غلطه بیا د دارالمعلمین څخه به موږ استادان مسلکی فارغیدل یعنی لسانس به منول د اقل سوار لسم پاس کې راتل هغه دارالمعلمین څخه بیا فارغیدل یعنی د اقل نسبتا موږ مسلکی استادان درلودل بیا نو هغه دوره ترته د ولسوالۍ تر دورې ډیره غوره بیا د مکتب نه چې فارغ شلو بیا مثلا زمونږ د پونتون دوره و هغه بیا په ننګرهار کې حتی هلتم په ابتدایي کلونو کې په اول سمسترو کې مشکلو ولی بیا په دوم سمستر کې موږ ډیر تکړه مسلکي استادان چاغوي د اکسفورد څخه فارغ ول په بهرنیو هیوادونو کې خپل ماستریانې اخیستي وي او پی ایچ ډی کړو بیا غوی التزمنګ چې کله استادان شو زمونږ دغه تعلیم تحصیلي دوره چې دا بیا یو بل پړاو ته لاړله هلته بیا موږ ډیر زیات مسلکي شلو بیا تر څنګه چې موږ د زمونږ ټول اجتماعي ژوند او سیاسي ژوند چې دا بیا زمونږ د همدې د پانسون له دورې څخه شروع شو دلته یو خو به مزده کړې کولې بل خو اجتماعي او سیاسي مسایلو ته مخه کړله همدا و چې بیا دا د زمونږ په دې د تحصیلي ژوند کې لوی نوې انقلاب راوسته بیا دراغینه ورسته چې بیا موږ د ماستری په نیت باندې هندستان ته لاړلو چلته موږ ماستری وکوله بل اخره الته بیا موږ زموږ ژوند ډیر زیات ټکنالوژیک شو یعنی الته موږ د ټکنالوژي سره آشنا شلو موږ د ځکه د اوی د هندستان د کړچدي هغه د نسبت د آسیا شاید کډیرو یوادونو تنی نو منځنی اسیا د ډیرو یوادونو څخه البته د ټولو نه د ډیرو یوادونو څخه دا غوښ دکړو چې ډیر زیات هغه په دې ټیکنالوژي پر غاڼه باندې سنبال دي. نو البته بیا مثلا زمونږ ژوند لا هغه شو مونږ په نړیواله سطح باندې د خپل د زده کړې معیاري زده کړې وکولې چې هغه بیا بيخي لا زمونږ د پاره یو نوې زمونږ په ژوند کې یو نوې تغییر او یو نوې تبدیل چې بل اخره بیا یعنی زمونږ شخصا زما په ژوند کې زما تعلیمي دوره چې څومره زما په ژوند کې تحرک د تحصیل او د تعلیم په برخه کې راغله نو زما دوهم سټیپ تر اوله بهتر وو. نو دا دغه دوره تر بل اخره تر ماسترۍ په دې هیله چې د پی ایچ ډی دوره مو کو نو دا چې دا ټول دوره چې د نسبت د کلی نه ولسوالۍ ولسوالۍ نه ولایت ولایت نه بیا ننګرهار ننګرهار نه مثلا بیا مونږ هندوستان دا ټول دوره چې د سټیپ په سټیپ باندې یو تر بل غوره او بهتره وه.
په چای سه د انګلیسي ژبې د زده کړې په برخه کې د افغانانو استعداد څنګه ده؟ ځکه چې موږ ګورو انګلیسي د افغانستان دویمه درېمه ژبه نه ده خو ډېر افغانان ته زده ده. تاسو په دې برخه کې زده کړې کړي څنګه دي افغانان په ټوله کې که دري ژبې دي که پښتو والا دي که ازبک یا نور زموږ تاجک خلک دي دوی څنګه د انګلیسي ژبه زده کولی شي؟ ښه دي استعداد لري که نه؟
د غربي نړۍ په افغانستان کې اوسېدل انګلیسي ژبه تقریبا یو درېمه ژبه ګرځولې وه او د هر چا لومړیتوب ګرځېدلې وه چې هغه څنګه وکولی شي چې د انګلیسي ژبه په افغانستان کې زده کړي. همدا علت نن شاید په افغانستان کې زمونږ ډېری خلک خپل دواړه ملي ژبه باندې پوه نه شي. ولې هر اقل د خپلې مورنۍ ژبې وروسته انګلیسي ژبه زده کړې ده، په خاص توګه هغه خلک چې هغه د پوهنتون له دورې څخه فارغ دي. یعنی زمونږ تعلیم یافته نسل تر ډېره پورې په انګلیسي ژبه باندې پوهېدل او د انګلیسي ژبې زده کړه چې ده دا یو کلچر ګرځېدلی و په افغانستان کې. په یو لحاظ باندې دا ډېر خم دی ځکه چې زمونږ څومره ژبې چې مونږ زده کوو دا په دې معنا چې مونږ د هموغو نه هېوادونو هموغو نړۍ سره آشنایي پیدا کوو او په خاص توګه بیا هغه ژبې چې په ټوله دنیا کې ویونکي لري هغه بیا تر ټولو غوره دي ځکه مونږ ته هغه ډېرې زیاتې بندې دروازې را خلاصوي، که هغه د کار په برخه کې هغه د تعلیم په برخه کې. نو په افغانستان کې غیر د هغه قومونو نه غیر د هغه ولسونو نه چې هغه غرنیزو سیمو کې ژوند کوي ډېر زیات ژوند دی چې دی اوس هم ډېر زیات کلاسیک دی هغوی نه پرته نور په مراکزو کې اکثریت کاغذ مونږ تاجکان ورونه دي، کاغذ مونږ ازبکان ورونه دي، کاغذ هره ورونه دي، که پښتانه ورونه دي. دوی نهایت دوی د تعلیم یافته نسل کې شاید 50% البته هغه خلک چې د پوهنتون څخه فارغ دي هغوی به حتما په انګلیسي ژبه باندې پوهېږي یا به په مسلکي ډول او یا به په حداقل په هغه ابتدایي مسائلو یا د اقل هغه نارمل حالت منځنۍ حالت باندې به په انګلیسي پوهېږي.
په شی سره کله چې یو بل ژبه څوک زده کوي اصطلاحات سره فرق کوي، کلمات فرق کوي، تلفظ فرق کوي، داسې څه مو د پانتون دورې نه په ذهن کې پاتې دي چې ډېر جالب و، تاسې نه هېرېږي، خندلې مو دې صنف کې ورته، او داسې یو خاطره چې بیخي څه ورته احساس ذهن کې حک شوی وي هغه راته وایه.
زه د پوهنتون په دوره کې زما د پاره ډېر زیات سخت مضمون چې هغه د پښتو مضمون و. د پښتو استادان هم زمونږ ډېر لایق استادان ول چې هغوی کلونه په دې ارتباط باندې څېړنې کړې وې. دا پښتو یو وینا ده، یو د پښتو ادبیات دي. د پښتو ادبیات زما د پاره تر ټولو سخت مضمون و. د ریاضي وروسته البته د پوهنتون په دوره کې خو بیا ریاضي نه ولې مونږ پښتو مضمون درلوده. دا چې به زما ما به چې دې دغه د دوی دغه ادبي فورمونه د دوی دغه ادبي د پښتو ژبې په ځانګړي توګه هغه ادبیات به چې دا د مختار دی او دا روستاړی دی دا به مې چې ویلې نو دا استادانو به چې څومره ماته ویلې نو زه به یو قسم ته ګنګ شم. ما به دا نشو زده کولی. بیا به هغه استادانو به چې کله غږ کوو چې څوک سوال لري نو همیشه به پر ما باندې هغه کړي چې ته ولې سوال نه لرې نو دا به ټول صرف ما باندې خندل ځکه هغوی پوهېدل چې دا زما په شمول یو وړوکی اقلیت ګروپ هلته وو چې یو څه تعداد مونږ وو مونږ ټول په بیا نه پوهېدلو. نو بیا به ویلې چې دوی نه دوی لاس ځکه نه پورته کوي چې دوی نه پوهېږي. ول سازان په دې فکر کوو چې ګواکې مونږ ډېر ښه پوهېږو ځکه سوال نه کوو. نو دا زمونږ په ژوند کې د پوهنتون په دوره کې البته دا خندون کې خاطره وا کنه مونږ باید ډیر خز د کړې په اخر کې بیا لګ لګ خو ولینا تر اخره پورې زل ځان قانینو ما از ما د پاره ډیر یو زیات سخت مضمون ما ویل چې کله پښتو خبرې کوم شاید څوک پونه شي چې زه پښې ما یا کز دری خبرې کوم دا زما ملي ژبه دي زه په دې باندې ویاړم شاید څوک پونه شي چې زه شاید بل قوم نو سم دری ژبه وڅم ولی کله چې خبره د ادبیات ته ځي او د زده کړو د ژبه د دوی فرمول د ژبه د دوی هغه واقعي ادبیات چې کوم دي چې هغه کوم کتابونه چې موږ په پانتون کې په ډیر لوړه سطح باندې لرو هغه به ډیر زیات هغه دی د ریاضي او هندسي او مثلثاتو په شکل باندې دي نو د همدې لپاره دا زموږ په صنف کې همیشه دا د خندا د ملګرو د خندا سبب کېده چې کله به استاد ویلې چې څوک پښتنه لري نو موږ بلاس نه پورته کوو هغه استاد په دې نیته چې ګوای کې دوی ډیر زیات لایق دي هغه خبره دا و چې موږ بجنه نه و چې موږ څه پښتنه وکړو
په شي څه بوس په افغانستان کې خی ډیر ځوانانو غواړي انګلیسي ژبه زده کړي او تر ټولو مهمه دا چې دوی ور باندې وکولای شي کامل تسلط پیدا کړي خبرې وکړي د کلر باندې خو کې په نړیوال بازار کې تقاضا ده چې د انګلیسي ژبه ویونکو د کون کې خای تر لاسه کولای شي تاسو مشخص څه حلاره شته چې ځوانو غواړي دا ژبه زده کړي یا په کور کې یا په کورس کې یا د یوټیوب نه چې هغه لري او هغه لارخونی په لیکري تر څو دغه ژبه په سمته وګز دکړي
وګوري انګلیسي ژبه چې کوم زه په پانتون دوره کې ومه مالکه زه د انګلیسي ادبیات او فارغ محصول مولې چې کله د انګلیسي ژبه د ادبیات څخه فارغ شوم په انګلیسي ژبه خبرې نشو کولای د ادبیات او لوستل په دې معنی نه دي چې ته به ډېر ښه انګلیسي خبرې وشي کولای انګلیسي ژبه چې ده هغه له پانتون او د تعلیم او تحصیلي ادرسونو څخه هم په نورو ځایونو کې ډیر خرڅ د کیږي اول خیر پر صورت موږ اگر چې موږ محیط انګلیسي ژبه نه دی ځکه کاناډا کې شاید زه هیڅ ضرورت نه لرم چې په مکتب ته لاړ شم که په مسلکي شکل باندې وګورم زه کوم بلې پونتونو مکتب او دلته کورسونه شته ولی که زه د ژبې یادونه وکم چې ژبه زده کوم هغه د محیط ما ته خپل د ژبه زده کوي ځکه زه مجبور یم چې دلته مارکیټ کې د مارکیټ که چې زم هلته زه پوښتنې په انګلیسي وکړم هلته زما ټول ورځنی ژوند په انګلیسي دی زما ډاکټر زما معلم زما سودا د هر څه زه مجبور یم چې هلته دا محیط سره ځان عیار کړم او دا محیط ما ته دا ژبه په خپله زده کړي دا محیط ما اډاپټ کړي او دلته سړی مجبور کیږي ولې د دوه او درې کالو په موده کې تجربه په خپل زده کې همدا علت ده ماشومان کو موږ دلته وګورو په یو کال کې د غوی په ژوند کې د ژبه پر بنا باندې ډیر لوی تغییر راځي هغه د ژبه په خپل په دې مکاتبو کې یاد یعنی هغه په ادبیاتو نه پويږي هغه په دې نه پويږي چې دا ژبه سره کوم جوړ شو او څنګه دوی زده کړل بلکې مګه د کمیونیکیشن نه دوی دا ژبه زده کی یو خدای د محیط موضوع ده بلکې په افغانستان کې ځوانان ما موږ د لکه څنګه چې ما مخ کې ادونه وکول تنها مکتب او پونتونو یا کورسونه نه بلکې دوی کولای شي چې رسنۍ ډیر زیات مهم دي انګلیسي خبرونه انګلیسي فلمونه دا ډیر زیات ضرورت دي د لیسننګ د پاره ځینې کورسونه لکه یوټیوب تاسو یادونه وکول په یوټیوب کې کورسونه موجود دي یوټیوب کې دوی شخصا زمانه که څوک پښتنه وکړي زه به ورته وایم چې انګلیسي هغه فلمونه چې هغه یو خرافاتي فلمونه دي یو هغه فلمونه دي چې هغه د ټکنالوژي پر بنا باندې جوړ دي ما به دا د ټونی سٹاک فلمونه ډیر لیدل هغه مثلا دا د ایرون مین په نامو دغه ځینې فلمونه به جوړول چې یو نړۍ ته دریم نړۍ معرفي کولا چې په دریم نړۍ کې چر روان دي بل په دې نړۍ کې د دریم نړۍ د ځینو ضروری مسایل یادونه کول چې موږ څومره ضرورت لرو چې نړۍ په امنیت کې وساتو دا ځینې فلم لکه اوینجرز په نامو ځینې فلمونه دي چې هغه خرافاتي نه دي البته چې ځینې هغه زمونږ د عقل پر بنا باندې به افراطي وي چې موږ ځینې شیان ونشو منلای ولی هغه داسې څه دي چې تا ته د راتلونکي نړۍ یو پیغام درکوي مشه په دې دغه چې فلمونه چې دوی وګوري یو خو په دې فلمي او خبرونو کې نوې ژبه تاسو ته معرفي کوي کومه ژبه چې موږ په مکتب او پوهنتون کې لولو هغه ډېره زړه ژبه ده ډېر کم مضامین شاید زمونږ اپډیټ وي ولی ځینې ژبې چې دي هغه د وخت په تیریدو سره تغییر کوي مثلا عربي مثلا انګلیسي
په بخښنه سره په شي خای زیاتره ځوانان دغه ستونزه ولري چې هغه په کورسونو کې یا په مکتبونو کې یو شاز ده کې ګرامر ورته خای ټو بی ورب ورته خای یا ورته د ورب تعریف کی سبجیکټ ورته تعریفی خو چې کله بیا عملی ژوند ته راوځي هغه شیان نه کارول کیږي بلکې یو عملی ژوند او دوی هغه خبرې چې چا سره کوي ا دې کنورسیشن چې چا سره کوي دوی وایي چې موږ دغه غلطه بندېږو یا دغه خبرې نشو کولای یعنی ا دې ژوند کې ستونزه ده کني ګرامر او کېدای شي رائټینګ ډیرو تزدوي خو دا چې خبرې څنګه وکي دغه کې زیاتره بندې په دې برخه کې ورته لارښوونه ستاسو ته ده
دقیقا ګوري یوازینی شی چې د ګرامر په برخه کې ستاسو په ورځنیو چارو کې پکاري کی هغه صرف د غزینی زمانه مونږ لرو فیوچر ټنس پاست ټنس پریزنت ټنس دا شایان چې دلته په ورځنیو کمیونیکیشنونو کې په انګلیسي کې پکاري کی دا غي پرته تاسو کله مونږ ټول وادوال هغه څوک چې خاص تر انګلیسي ژبې سره علاقه مندي لري کغه غواړي چې انګلیسي ژبه زده کړي نو تر ټولو غوره لار چې دا هغه مثلا انګلیسي برنامه ته غوږی خودل دي کغه رادیو وي کغه تلویزیونی برنامه دا که خاص تر انګلیسي مجلې لاغوي چې قدرې وکابلري کوي کیږي لکه څنګه چې ما د فلمونو یادو کوه یادونه وکړه لکه دوی غواړي چې اپډیټ انګلیسي او نوې ورژن د انګلیسي زده کړي په ټولو غربي نړۍ کې نوې انګلیسي چې دا هغه پر رسنیو او په فلمونو کې پیدا کیږي چې دوی لکه ډیر شیان دلته حتی ځکه دلته ژوند کومه دلته ځینې شیان په هفته کې پیدا کیږي ما مثلا یو ورکه مثال تاسو ته ما غوړځ زه یو چیرته یو جو ملک دلته یو څوک خدای په منی مې کول او سره هغه ماته چې هافا ګډ ون ما د افریقه روکو چې دا ماته دا وی چې تر یو ډیر یو څوک خولري یو څوک خولري یا یو څوک ولري خولري یا یو شای خولري ما زما په فکر کې دغه و ولې پاسلیت کې هغه په اصل کې هغه خدای پاماني و چې خو وخت ولري دا پورا دا نیوی اصلاحات دي چې دلته اٹ کیږي یا تخ ورته په اصلاحو نور شیان دلته هر ورځ د اپډیټ کیږي په ژوند کې انیشیټیو راځي دا ځینی لکه مخکې ما یادونه وکړه ځینی ژبه هغه ډیر زیات پرمختګ کوي لکه عربي او انګلیسي به دا دواړه خاصتا هغه ژبه دي چې په دې ژبه کې په میاشتو کې تغیرات راځي اصطلاحات پکې ډیریږي نوي لغاتونه پکې پیدا کیږي نو د دې لپاره د نوي او د عصري او د وخت د انګلیسي د زده کول هغه لرسنیو کیږي او لنوي فلمونو کیږي کچې او بیا خاصتا دې کې هم د دې لیسننګ کوي کیږي هم د دې سپیکینګ کوي کیږي دا دوه شیان د دغه او په کچیر ته بیا ورسره مجلې او اخبارونه ولوستل شي دوی سره دوی وکابلري هم قوی کیږي ولی هغه څوک چې مثلا بيخي تعلیم نه دی نه لري او غواړي چې ژبه زده کړي دا غوي د پاره بیا دغه دوه ډیر مهم دي چې یو مثلا نیوی فلمونه او بل هم چې درسنۍ دا دوه چې دی بیا مثلا کولای شي چې د ګرامر پرته هم یو چا تجربه زده کړي موږ په زړګون انسانان په یا په لکونه انسانان په دنیا کې لرو چې هغه د سره مکتب ویل نه دي ولی د بلې دنیا ژبه زده کړي دي دا په دې معنی چې یا یې محیط نه زده کړي یا یې مثلا درسنۍ نزد کړي او یا هم د فلمونو نزد کړي لکه څنګه چې ډیره افغانان نن هندي ژبه زده لري یا اردو ژبه دا په دې معنی نه دی په مکتبونو کې لوستي دا په دې معنی دی مغه د بالیوډ فلمونه لیدلې دي هغه زمانه نه دا فلمونه لیدلې دي نو دوی د هندي ژبه زده کړي دا که فکر وکوي ډیره هوادوال زمونږ په هندي ژبه باندې خبرې کوي او پويږي که خبرې ونې شي کولای د عقل پويږي نو دا دغه د فلم تاثیرات یا دغه دوی کوم رسنۍ چې تعقیب دغه تاثیرات چې دوی داس د نو د انګلیسي لپاره هم موږ کولای شو عین نارمل او داس سټراکچر استفاده کوو چې موږ په نه مصرف وشي او لکه زموږ اقتصادي ژوند هم د نه ایجابوي او نو مثلا موږ په ډیر زیات وخت ځای کوو هغه ځخ د انټرټینمنت وخت زموږ چې دی هغه د دې باید سبب شي چې موږ په کې وجو بس د کوچا هغه لري چارې چې ما ټولې تاسو ته یاد کړې
ا په شي چې تاسو مسافرین کړی دا د رینا لاوه چې اوس په کاناډا کې هستي هینته هم تللی هستي په دغه مسافرې موده کې مو څه داسې تجربې او لاسترونې درلودلې چې کچرته څوک غواړي سفر وکړي یا نوې تجربې ترلاسه کړي دغه لپاره مهم دي
اګوري دا د هر انسان د تحرک پورې اړه لري موږ ځین انسانان چې غواړي ډیر زیات متحرک ووسی او ډیر زیات زحمت وباسي نو د شک پرته چې هغه ډیر زیات لاسترونې ولري او سفرونه چې دي هغه ډیر زیات مفید د انسان په ژوند کې تمامې دلې شي زه ډیر زیات نړیوالو کانفرنسونو کې مې ګډون کړی، ما ډیر زیات د سار کې وادونو په کانفرنسونو کې ګډون کړی، مالته د افغان ځوانانو په استازیتوب سپیچ درلود، زه د نړۍ څو ډیرو مهمې جایزې ما ګټلې، لکه په 2013 کال کې د بیسټ انټرنیشنل ریلیشنشپ ایوارډ ما ګټلی دی، مثلا ما نور د سولې ځینې جایزې ګټلې دي، د مختلفو نړیوالو اورګنایزیشنونو نه مې ګټلې. زما هدف دا دی که چیرته موږ غواړو چې لړۍ سره نږدې شو، موږ باید متحرک شو، موږ باید ډیر زیات فرصتونه چې لی په نړۍ کې هغه حرکت ته ضرورت لري چې تر هغې پورې ورسیږي، یعنی مالی منابعو ته ضرورت نه لري، موږ ډیر زیات نړیوال چې دی هغه سکالرشپونه معرفي کوي، موږ باید د دې خلکو اورګنایزیشنونو ویب سایټونو ته لاړ شو، د هغوی ویب سایټونه وګورو، ډیر ټولنې دي په نړۍ کې، اورګنایزیشنونه دي، اسوسیشنونه دي، یا د یو این برخه ده، یو این وی برخه ده، دا ټول هغه ادرسونه دي چې دوی په ټوله نړۍ کې فعالیتونه لري، هم علمی برنامه لري، هم رسنیزی برنامه لري، هم تحصیلی برنامه لري، هم چې دی کانفرنسونو او نورې برخې لري. موږ کولی شو ډیر په اسانۍ د دوی ویب سایټ ته لاړ شو، دوی برنامې چیکو، راتلونکي پروګرامونه چیکو، ورته اپلیکیشن ورکو. موږ چې څومره وغواړو، زما اولینې خبرې چې ما په هندوستان کې په یو کانفرنس کې وکولې، یقین وکوي ما په ځان زه ډیر زیات پښیمانم چې زه ولې دې سټیج ته جګ شوم. په انګلیسي ژبه باندې زه په سوله باندې د افغانستان په وضعیت باندې ما خبرې کولې، زاغه معیاري انګلیسي زما زده نه وه، ولې دومره هدف پورې تشویق شلم هماغه اولنی کانفرنس کې چې ما دوهم کانفرنس ته د ساوت ایشین یوت سمیت ته مستقیما خپل ماته پروپوزل راغی، نو زما ماته ګوډه انګلیسي چې واغه د دې باعث و چې زه یو لار آسیایی هیوادونو ته پیدا کوم، نړیوالو کانفرنسونو ته پیدا کوم. یعنی جرأت ستاسو ډیر زیات دی سبب کیږي چې تاسو ته ډیر زیات بندي دروازې را خلاصي کی. نو افغان ځوانان کولای شي چې دغه فرصتونه ته پلټه شي، موږ ته کور ته فرصت هیڅ وخت نه راځي، موږ باید فرصتونو ته رسیدګي وکړو، موږ باید مختلف دروازو ته رسیدګي وکړو، مختلفو شخصیتونو ته، مختلفو اورګنایزیشنونو ته، تر څو د هغوی لشته فرصتونو څخه استفاده وکړو.
یعنی په ټوله کې ځوانانو ته اړتیا ده چې چانس پسې وګرځي، چانس د چا دروازه نه ټکوي.
هیڅ وخت کې تاسو څنګه ناراضي چې تدا کار وکړو، تر څو چې ستا ورتیا څوک نه ګوري، تر څو چې ستا هغه مینه او محبت په فیلډ کې څوک نه ګوري، ستا احساسات نه ګوري، هیڅ څوک هم تاسو دا هغه نه درکې چې تراشه دا کار وکړو، ځکه ستا له ظرفیت نه څوک خبر نه یغه څنګه تاسو چې درکې. ټول د نړۍ پونت موږ مکتب ته ځو، ځان ټرین کوو، پونتون ته ځو، درس وایو، بل اخر ځان آماده کوو، یو چا خپل ورتیا خو هغه موږ ته دنده راکوي، یو چاته موږ خپل وړتیا خو اده په دې دنیا کې، بیا په خاص توګه په مسلکي دنیا کې هر سړی خپل ایمیج ساتي او خپل منافع ته ګوري، یو کمپنۍ او یا یو برنامه ته چې تاسو دعوت کوي هغه خپل غوښتنې باید هغه پوره کړي، خپل ضرورتونه باید پوره کړي. نو خپل ضرورتونه هغه پوره کول شي کومه کریټیریا سره تور ته برابر ووسی، نو ته چې کله برابر ووسی هم هغه خپل تا ته پر هم دالته یو فرصت برابرېږي چې تلته ځو، هغه دې پر هم هغه خلا ډکیږي او هغه خپل ضرورت لا سره وړي. نو دې پاره موږ باید تر نورو پورې خپل وړتیا ورسو، ډیر زیات باید د خپل وړتیا په خودلو کې سپینسترګي اوسو، ډیر زیات سپینسترګي، یعنی موږ باید هیڅ وخت خپل شته باید پټ نکو، له دنیا څخه خپل څه کم هنر کلرو، کم مسلک چلرو، کم شي چې ډیر زیات پیګو باید تر نړۍ ورسو، نه ګوري تر ټول خپل پلیټ فارمونه چې دی په نړۍ کې د خپل هنرونو در رسولو، هغه مثلا د ټیک ټاک پلیټ فارم دی یا نور سوشل میډیا پلیټ فارمونه دي، تاسو وګورئ ځینی خلک په خپل په افغانستان کې په کور ناس په زړګونه ډالر ګټي هم دې لپاره چې خپل ورتیا ویخي. ټیک ټاک په دنیا کې راغلی یا د اجتماعي رسنیو په نړۍ کې دی خپل ورتیا کې په زړګونه ډالر ګټي یا په نور هیوادونو کې. ما پرون یو رپورت لیدو د پچین کې چې ده په زړګونه انسانان شپه ورځ په سړک باندې ناز دي، د ټیک ټاک فعال کړی دا غیله خوانه مثلا بزنس کې دا غیځ نه خپل پیسې ګټي په سړکونو باندې ځان ته د کورونو په شکل جوړ کړی، سټریټ کې راځي کوڅو کې واړه واړه خیمو په شکل ولي یا چوکۍ کې د کمپیوټر او موبایل نه مخه کې خره خپل لغه ورچا به خرڅي په نړیوالو باندې. دا ګوره ډیر هیڅ سم دی انویسټمنټ نه لري، دوی ډیر زیات پیسې نه خرڅ نه مصرفوي، ډیر وړو کې فرصت دار چا پلاس کې موبایل شته او ورتیا درته الله پاک په مانوي شکل درکړي، دا ورتیا د خپل موبایل لاره په نړۍ ته ورڅ هم بستا اېد کیږي، هم بچ دې ته نړۍ سره نږدې کیږي او فرصتونه درته رسیږي.
ډیر زیات مننه کور ودان پښې صاحب، وخت نه دی او د دې چراغ لې خبرې دا کړې مننه.
له تاسو هم مننه چې غواړی تر ځوانانو پورې دا غوی د رشد لپاره دا غوی د ښه تعلیم یافته او تحصیل لپاره دا غوی د ورځنی ژوند د ستونزو د حل لپاره مرکې کوي او تر څو پورې غوی ته د زده کړې سبب شي. له تاسو مننه، تاسو له دې پلیټ فارم نه مننه، موږ همیشه تاسو په خدمت کې یو.
شرمی گما بدلائی نشم باران دی زاشو مزرگی آن راغلی می جانان دی گورم شرمی گما بدلائی نشم باران دی زاشو مزرگی آن راغلی می جانان دی